السلام علیکم تاسی ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مليم د دې سات خبرونو اوریدو ته مو هر کله کوم دا سمحال چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو خزو ماشومانو د ختکېدو پر احتمال اندېښنه خي خوای چې دوی تیر میاشت په افغانستان کې لشپګو میلیونو وګړو کسانو سره د نقد پیسو یا هم خړو مرسته کړې چې خپل ماشومان ماړه کړي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل اکسپانه لیکلي چې دوی د ځینو خصوصي تمویلونکو د خپلو همکارو هیوادونو لکه استرالیا، جاپان، روسیا او سویډن په مالي مرسته د مرستو په برابرولو توانېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ادارې ازادي راډیو ته ویلي وو کومه مرستي ونشي شاوخوا دوه میلیونه ماشومان چې په سختې خوارځواکۍ اخته دي. افغانستان د طالبانو د ولکې لپیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي. افغانستان میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میاشتې پرون په خپله اکسپانه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سخت سوځېدل یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو وي او هډوکي میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کېږي. دغو ماشومانو ته د جرمني یا المان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو د 500 یورو هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نشان تیر شپنا وخت خپل چکی سیال جاکو بهنیک ته ماته ورکړه. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبسارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نشان د تیرونو ګروپ اخیستو سره د لوبي ګټونکو اعلان شو. دېرش کلن نشان په 4.5 کیلوګرام وزن کې د خپل سیال سره په درې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د وایرو د چې نشان تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې دي او دایي اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوستې د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نورې ټپیان کړي دي. جبهه په اکسپانه یوې اعلامیه کې لیکلي برید په 11 امنیتي حوزه کې د دوی مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوستا کړی دی. د مقاومت جبهه زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسوال او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په روسیه کې د شنبې په شپه د شوې حملې له امله ملي ماتم دی. په دې حمله کې چې د مسکو د کنسرت په یو تالار کې وشوه لږ تر لږه 133 تنه وژل شوي او 155 ډېر ټپیان شوي دي. دا په نږدې 2 لسیزو کې په روسیه کې تر ټولو بده تروریستي پیښه ګڼل شوې ده. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایډرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. او د غزې د امده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وه. اسرائیل وایي تر اوسه پر دې روغتون د پراخه چاپې پر مهال تر 120 زیات وسله وال یې وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 5 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه بیا وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې له شفا روغتون بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتې دي. امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي سازمان په توګه پېژني. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه دي دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د تېرې دوشنبې په سهار په شفا روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2.5 زره ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. دا خبرونه
خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرې د دې اصول له مخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې شذو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښور د اسکایپ لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدالله په سټوډیو کې زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښور په پښتو را سره ځخې شي. مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کوم غوښتنې لري او تعزیرات پی وزه کړي دي، له لوی سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغیزې پرېستې دي، دا څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2023 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. د له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو، نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي کې هر ځای خپل اغیزې شیندلای شي.
لومړی پر شمغله کاویانی ته هیداربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم آوازه کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته، و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد، و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اون چی که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاست کراشم هانا جان، خدا ویل چه په ایران باندې د طالبانو له حکومت او روس څخه اغیز شته د شتو د حقونو په برخه کې، په پاکستان کې څنګه؟
چې کله طالبانو خبر راتلی نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د بورکی نه اچولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه، د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې له استعمالې د بورکی استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه سکول تک پونتون ته یعنی کالج تتلی شي یا هغه ته د نوکرې کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شته بازار تتل، دا نشته چې تور ته دا وایي چې ته به نامحرمه بغیر نه دی. البته بعضې باجوړ ممند یا وزیرستان کې زموږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسئله شته، ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانو جان. د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته. به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن، و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن، و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات به رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببین، در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سالهای بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همین جوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث این شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد. یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه بگونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت. اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتا شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو، دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګورې او هلته د خلکو نه اوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو صوبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کوم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي، یا تعلیم کې یادې ځینو کې، خو د هغې نه قوو شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کېږي. ایون ماړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ما تاسو ته وایم چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاویږي، او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی، وبخښې لای بچه، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستې، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وي میرمنې جامع اغوستې وي، پیغمان عربي تورې لیکلي وو، بیا محکمې ته یووړه، محکمې ته نه، د پولیسو تاڼې ته لاړه، او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوې؟
ګوره چې د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقې باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وی چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل اولس لپاره هغه لارې سمي کم باندې چې د اولس فائدہ وی خو زمونږ خودلته کې بد قسمتۍ سره تاسو دا بد مرغه وای چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده هغه چې کم دی د اولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندې په بنسټ باندې ولاړ دی سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کېده نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی روکېږي لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلی شي وه نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهربان نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی
اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارند در ایران در قوانین آزادی های خود ندارند در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن در افغانستان باز قوانین ما نداریم بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست اونم آزاد نداشت آزادی ندادن یا اجازه ندادن چون آزادی که به هر حال انسان ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریف‌های دیگه داشته باشه در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست در ایران هم هست مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نخواهیم اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا برجا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردند، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارند رو به رسمیت شناختند.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محسا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیشتر ستاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډیر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي چاواس نه دی وچت شوی، هم داسې نه ده؟
نه جی بالکل هم داسې ده، تاسو ګورئ چې الته کې د خځې د پاره د دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خدا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې، خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه د نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکر خلک دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک سسو خبره صحیح ده نه راوځي، دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېر زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي. نو که چېرته ښځه آزاد شو خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې بدي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وژل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپلو اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې هنه جان، این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانما حق خود بگیره، در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانما را نمیتن، حکمت ها میگذره، هیچ حکومتیم در دنیا تا ابد نمانده، حکومت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم